رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوی. نن پنجشنبه ده د دیارلسو اوونی ویکال د هوت میاشتې شپاره سمده چې د 2019 کال د مارچ د میاشتې اوومه کیږي. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز.
په کابل کې پر یوې غټې غونډې باندې د راکټونو او هوانونو او په ډزو کې درې کسان وژل شوي دي. په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې غزول شوې دي. د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پخوانی رئیس پال مانافورت به نن د 1940 کلونو په حبس محکوم شي.
د افغانستان د جمهور رئیس میرمن وایي چې له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې د ښځو له حضور پرته د سولې هیڅ توافق نه ترسره کیږي.
د افغانستان ښځې په ډېر قوت سره غواړي د سولې په خبرو اترو کې خپل غږ اوچت کړي.
پا کندهار کې ښځینه فعالان وایي چې په بادو کې د ښځو د ورکړې ستونزه په دې ولایت کې له منځه تللې.
موږ ځان سوځونه او په بادو کې ورکول قضیې موږ نه درلودلې، خوشبختانه.
او د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ ده. نن او سبا د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرونو زیاتره برخه همدې ورځ ته ځانګړې شوې ده. خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید سلیمان شاه او زه شفیع سردار تاسو وایو.
السلام علیکم. نن د پنجشنبه په ورځ د کب په 14 د کابل د ښار د لویدیځې څنډې په قلعه نظر سیمه کې د وحدت اسلامي د پخواني مشر عبدالعلي مزاري د مړینې د 43 تلین د لمانځلو په مناسبت پر جوړې شوې غونډې باندې د راکټونو بریدونه وشو. د عامې روغتیا د وزارت وین وحیدالله مایار وای چې تر اوسه د 3 کسانو مړي او 2 ټپیان د استقلال روغتون ته انتقال شوي دي. د کورنیو چارو د وزارت د وین د دفتر سرپرست نصرت رحیمي امریکا غږ آشنا رادیو دول چې راکټونه د کابل د ښار په 13 حوزه کې لیو کورنه توغول شو. جمهور رئیس اشرف غنی د غبرت غندلې ده. د ملي والي د حکومت اجرایی رئیس عبدالله پخوانی جمهور رئیس حمید کرزی د بهرنی چارو وزیر صلاح الدین ربانی د ملي امنیت پخوانی رئیس حنیف اتمر او یوش من نورو لوړ پوړو حکومتي چارواکو او سیاسي مشرانو په دغه غونډه کې ګډون کړو. یو راکټ په هماغه شیبه کې ولګېد چې عبدالله وینا کوله.
خب انشاءالله که خداوند به خیر داشته باشه و تلفاتی نداشته باشیم. اینمی جنایت است.
په عین وخت کې د ازادۍ د راډیو د ریپورت له مخې په افغانستان کې د اسلامي دولت یادایش ډلې د ننۍ مرګنۍ حملې ذمهواري په غاړه اخیستې ده.
د هرات ولایتي چارواکي وایي چې نن د پنجشنبې په ورځ د کب په 14 د حکومت وسلوالو مخالفینو د هرات اسلام قلعه په لویه لاره د سرحدي پولیسو په یو موټر برید کړی دی او 6 تنه پولیس یې وژلي دي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد امریکا جغ آشنا رادیو ته وویل چې دا پیشه د هرات اسلام قلعه په لویه لاره د مسلخ په سیمه کې هغه وخت وسوه چې د هرات اسلام قلعه د لویې لارې د ساتنې د سرحدي پولیسو د سپرلي یو موټر پر دغه لار د سرحدي ځواکونو د قومندانۍ په لور روان و او وسلوالو مخالفینو ورته کمین نیولی و. یوې امنیتي سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط امریکا ژغ ته وویله چې 6 سرحدي پولیس وژل سوي او وسلوالو د پولیسو موټر او وسلې هم له ځانه سره وړي دي.
تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن ناوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په مشرۍ په قطر کې له طالبانو سره د امریکایي پلاوي مذاکرات غځېدلي دي. د بهرنیو چارو د وزارت د وین مرستیال رابرټ پلادینو نن د پنجشنبې په ورځ خبري اعلان ته وویل چې دا د ډیپلوماسۍ طبیعت او خاصیت دی چې خبرې کله کله اوږدېږي خو موږ یې مسیر ټاکو. هغه وویل زه نه وایم چې مذاکرات به نامحدود دي خو دا د د ډیپلوماسي طبيعت دی. فرصتونه په مخ راځي او موږ باید د مسیر په ټاکلو کوشش وکړو. د ښاغلي پلادینو په وینا پر روانو مذاکراتو کې په څلور مهم مسایلو باندې خبرې کیږي. له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل، د ټیریزم په خلاف مبارزه، بین الافغاني مذاکرات ته د زمینه برابرول او د اوربند نافذول. واین وایټ د روانو مذاکراتو لپاره کومه نیټه نه ده ټاکل شوې، خو پرمختګ پکې شوی دی.
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو سرپرست وزیران اسدالله خالد او مسعود اندرابی او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان سکاټ میلر نن یو ځای په هلمند کې د باسن پوځي اډې ته ولاړل. د دفاع وزارت د سفر جزئیات ورکړی نه دی، خو هغوی په داسې وخت کې هلمند ته دا سفر کړی چې تیره جمعه د ملي پوځ په 215 میوند قول اردو باندې طالبانو برید وکړ. اسدالله خالد وویل،
خو پیغام می داده چې موږ به د دې عملې جواب او د دې مظلوم وینو انتقام ان شاء الله اتمان اخلو. ماخام شپه هم دوه عملیات موږ درلودل چې یو عملیات مطلقا په همدې تړاو د دې عملې باندې وو. په هغه کې یو نفر هغه څوک چې په دغه عمله کې یو ارتباط او تړون درلود هغه له منځه تللی او اووه نفر ژوندي نیول شي.
په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي ځانګړو ځواکونو د هلمند ولایت د نوزاد په ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې د دغه برید یو تنظیمونکی وژلی دی او اووه نور یې ژوندي نیولی دي.
د واشنگټن د افغانستان او نړۍ خبرونه اوري. د روان میلادي کال په پیل کې له مکسیکو سره د متحده ایالاتو د ګډ سرحد په اوږدو کې د یو دیوال د جوړولو لپاره د بودیجې د منظرولو په سر د جمهور رئیس ټرمپ او د کانګرس ترمنځ د اختلافاتو له امله د امریکا د فدرالي حکومت ځینې ادارې د 15 ورځو لپاره وتړل شوې، خو دغه ستونزه تر اوسه نه ده حل شوې او بحثونه روان دي. نور تفصیل له تاج امین یار نه واورئ.
دیموکراتان چې په کانګرس کې اکثریت دي، دا راتلونکي اونۍ څخه به د هغو سلګونو زرو کډوالو په ساتلو کار پیل کړي چې د ټرمپ د ادارې د سیاستونو له امله لا قانوني مشکل سره مخ شوي دي. په جنوبي سرحد کې د موانعو د جوړېدو پر سر د اختلافاتو له امله په ولسي جرګه کې دیموکرات اکثریت د کډوالو په اړه خپل پروګرامونه تر 3 میاشتو وځنډول، خو اوس یې د کډوالو په اړه پر خپله کړنلاره باندې کار پیل کړی دی. کانګرس به په راتلونکي اونۍ کې په یوې داسې لاهې کار پیل کړي چې د کډوالو دغه ډلې خوندي کړي، خو جمهوري غوښتونکي وایي د مهاجرت له پراخو اصلاحاتو پرته د هغوی هڅې به د وخت ضایع کول وي.
خبرونو ته دوام ورکوو. توقع ده چې نن د پنجشنبې په ورځ به د یوې فدرالي محکمې قاضي په 2016 میلادي کال کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو په دوران کې متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پخوانی مشر پال مانافورت ته د قید سزا ورکړي. مانافورت چې د 3 میاشتو پورې د ټرمپ د کمپاین مشري په غاړه درلوده، فدرالي مفتشانو په مالیه او بانکي حسابونو کې پرتګۍ او دوکې تورن کړی دی.
او دا هم څو لنډ خبرونه. د جنوبي کوریا جمهور رئیس مون جی اون وای چمتو دی چې د متحده ایالاتو او د شمالي کوریا ترمنځ منځګړیتوب په خاطر اقدام وکړي. هغه د اعلان وروسته له هغه وکړ چې په ویتنام کې د جمهور رئیس ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ دغه هیواد د اټومي پروګرام د ختمولو لپاره موافقه حاصله نشوه. د فرانسې یو محکمې نن د پنجشنبه په ورځ دغه هیواد د کاتولیک فرقې په یو لوړ پوړي چارواکي باندې له دې عمله رسمن تور ولګو چې د یو عیسوي مبلغ لخوا پر ځینو کسانو باندې د جنسي تورونو په اړه رپورټ نو ورکړی. او د چین د ټکنالوژۍ غټ شرکت وای نن د پنجشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د متحده ایالاتو د هغه قانون د قانونیت او مشروعیت په خلاف دعوه دایروي چې له مخې د حکومتي ادارې او قراردادیان له دغه کمپنۍ سره له کاروبار نه منع شوي دي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. د کابل په لویدیځ کې د حزب وحدت ګوند د پخواني مشر عبدالعلي مزاری د مړینې د 24 تلین په یاد غونډې په برید کې 3 کسه وژل سوي او 22 نور ټپیان دي. د هوانونو دا برید په داسې حال کې وسو چې د یادې غونډې په مراسمو کې یو زیات شمیر سیاسي مشرانو ګډون درلود او دا غونډه د توغندیو د ویشتلو له امله وځنډېده. رحیم ګل څاروان په دې اړه نور رپورټ لري.
من امروز حرفای زیادی داشتم.
د حزب وحدت ګوند په خوانی مشر عبدالعلی مزاری د مړینې څلورویشتم تلین یاد غونډه د هوان مرمیو په توغولو ګډوډه شوه او په دې برید کې د څو وګړو په ګډون تر شلو زیات ټپیان شوي دي. د مزاری د تلین یاد غونډه کې خوانی ولسمشر حامد کرزی، اجرائی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله، د ولسمشری ځینو کاندیدانو او نورو ګڼو سیاستوالو ګډون کړی. په برید کې د حنیف اتمر اته ساتونکو هم ټپیان شوي دي او د ولسمشری بل کاندید لطیف بدرام هم ټپي شوی دی. دا برید په داسې حال کې وشو چې اجرائی رئیس وینا کوله. خپل ډاکټر عبدالله عبدالله د برید هم مهاله وینا کې دا برید جنایت وباله.
خب انشاءالله که خداوند به خیر داشته باشه و تلفاتی نداشته باشیم. انمی جنایت است.
دبرید د غرمی د دولسو بجو په شاوخوا کې ترسره شو. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د هوانونو مرمۍ د ترسمې حوزې مربوط له یو کور په دې غونډې توغول کیدی او د هوان اصلي وشتونکو هم نیولې دی. دا غونډه د پرلپسې مرمۍ له توغول وروسته د حاجی محمد محقق له لوري وزنډول شوه او خلکو ته ویل چې غونډې تر برید لاندې ده.
ما امروز حرفای زیاده داشتم اما میدانم که به او رسیده نمیتوانیم، برای اینکه این محفل شما را هدف قرار داده هر لحظه از یک جای آوان انداخت میکنه و جاها را تغییر داده میره. میترسم که جای شما را پیدا نکنه.
دا غونډه چې د مزاری په مصلا کې دایره شوې وه یو شمیرانی شاهدانو ویل چې مرمۍ له هرې خوا توغول کیدی.
ما داخل مصلا بودیم که ونمونجا اول صدای امزی آوان از دور میامد. ما فکر میکردیم که البته کدام جای دیگه هستن. ولی پسان پسان نزدیک شده، نزدیک شده، نزدیک شده تا این وقت شد که تا نزدیک خود مصلا رسید.
یک گدایی که ما خود ما با دست خود بلند کردیم، جوانای زخمی را، مادرایی که خودم سه تا مادر را بلند کردیم به شهادت رسیده.
د برید نوړاندې پخوانی ولسمشر حامد کرزی او نور سیاسي مشرانو په خپلو ویناوو کې په سوله ټینګار کاوه. ولسمشر غنی برید غندلی او کورنیو چارو وزارت ویلي چې د پیښې په اړه لټنې کوي.
راډیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا راډیو، منځنۍ صفه 1296 FM 3.5.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د ستراتیژیکي مطالعاتو د مرکز یو نوې څیړنه ښیي چې ممکن طالبانو په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په برخه کې یو موقت حکومت په جوړېدو کې ګډون ته غاړه کښېږدي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ لري.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز یوه نوې څیړنه ښیي چې طالبان ممکن په افغانستان کې د جګړې پای ته رسیدو لپاره یو موقت حکومت جوړېدو ته زړه کوي. د افغانستان د ستراتیژیکي مطالعاتو مرکز نن د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د روانې لانجې د هوارولو لپاره د شلو افغان کارپوهانو سره د شوو مرکو پر اساس یوه څیړنه خپره کړه چې دغو کارپوهانو د دغې لانجې د هوارولو لپاره څلور د حل لارې وړاندې کړي. په دغو څلور حل لارو کې په ټاکنو کې طالبانو ګډون، د واک ویش، غیر متمرکز حکومت جوړول او یو موقت حکومت جوړېدل شامل دي. دغه مرکز پلټون کې عمر صدر چې دا پلټنه تر سره کړي نن خبر اعلان ته ویل چې په اوس وخت کې طالبان ټاکنو کې ګډون ته چمتو نه دي.
اما یافتای تایید نشان میده که طالب آماده نیستن که به نظام دموکراتیک بپیوند.
دغه پلټنې موندنې ښیي چې طالبان دموکراتیک نظام سره یو ځای کېدو ته چمتو نه دي، خو د سولې د بهیر او د سیاسي خبرو په پایله کې هغوی تر ډیره عبوري حل لارو او یا هم انتقالي دورې یا موقت حکومت سره لیوالتیا لري. خو هغه څه چې مهم دي د موقت حکومت برخه کې هغه تجربه او شرایط چې په ټولنه کې شته په پام کې ونیول شي او کنه موقت حکومت به د یوې ځان وژنې په معنا وي.
د دغې څیړنې په سر د بحث په غونډه کې یو شمېر کارپوهانو په دغو مسلو خپل نظرونه ورکړل. څو تنو ویل چې تر هغې چې په افغانستان کې ښکېلې خواوې اوربند ته غاړه کېنږدي په دغه هېواد کې جګړې ته به د حل لار ونه موندل شي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت پخواني سیاسي مرستیال جاوید لودین په خپلو خبرو کې د ملي یووالي له حکومت څخه د سولې په خبرو کې د نرمښت غوښتنه وکړه. ښاغلي لودین ویل چې د سولې برخه کې رامنځته شوي پرسر څخه باید ګټه واخیستل شي.
متاسفانه د غدریزونو مونږ تر ډیره په یو دولار کې درولی یو، یعنی اکثره مونږ یو پروسه ردو په داسې حال کې چې دوستانو زه په خپل په کلونو د سوري د پروسې له انتقاد کوونکو څخه وم او د دې طرفدار نه وم.
خاګری لودین د مسکو د غونډې پر وړاندې د افغان حکومت دریز ته هم اشاره وکړه او د حکومت دا دریزی ناسمه بله. هغه ویل چې تر اوسه د سولې په خبرو کې د طالبانو غوښتنې روښانه نه دي، خو افغان حکومت له وړاندې خپلې سرې کرښې اعلان کړي دي.
روش
د سولې په بهیر کې لاره دا ده چې د هیواد په دننه کې یو اجماع رامنځته شي، ډېره قوي او هیڅوک ورڅخه بهر پاتې نه شي. د سولې د بهیر د بریالیتوب لپاره مهمه خبره دا ده چې موږ یو شله حکومت ولرو چې وغواړي هر کار پخپله وکړي.
افغان حکومت تر اوسه په دې مسله خپل دریځ نه ښودلې، خو دغه حکومت له وړاندې د موقت حکومت د جوړېدو وړاندیز رد کړی او ویلي دي چې د راروان 1990 لمریز کال د شنګاخ په 9مه به د جمهوریت ټاکنې ترسره شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، د مارچ 8مه د ښځو نړیواله ورځ ده. موږ نن او سبا د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو زیاتره برخه هم دې ورځ ته ځانګړې کړې ده. هیله ده چې خبرونه هیرې نه کړي. خو اوس به راسو دې رپورټ ته چې د افغانستان لومړۍ میرمن حبیبه ګله رولا غنی وایي چې له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې د ښځو له حضور پرته د سولې هیڅ توافق نه ترسره کیږي. میرمن غنی د پنجشنبه په ورځ د کپ په 14مه د ښځو د پیوستون د ورځې په مناسبت په خپل یو ځانګړي پیغام کې دا خبره کړې ده. میرمن رولا غنی په خپل پښتو پیغام کې وایي:
تاسو ټولو ته د مارچ 8مه د ښځو نړیوالو ورځ مبارکي وایم او هیله لرم چې سږ کال سوله، امنیت او هوساینه زموږ ګران هیواد ته راشي. نن ورځ د افغانستان ښځې په ډېر قوت سره غواړي د سولې په خبرو اترو کې خپل غږ اوچت کړي. زه د افغانستان د ښځو په لوړ همت او زړورتیا ویاړم او باور لرم چې یو روښانه راتلونکی د دوی په انتظار کې ده.
قدرمن اوریدونکو، اوس به راسو هغه رپورټ چې د افغانستان لومړۍ میرمنې بیبی ګل له رولا غنی پکښې وه او دا پیغام یې خلکو ته ورکړی و.
د افغانستان لومړۍ میرمنې بیبی ګل رولا غنی د پنجشنبه په ورځ د ښځو د پیوستون ورځ په مناسبت یوې غونډه کې وویل چې افغان ښځو د سولې د مذاکراتو په تړاو خپلې غوښتنې مطرح کړې دي او هیڅ طرف نشي کولای دوی نادیدا ونیسي. دا وایي زه پوهیږم چې حکومت د ښځو د لاسته راوړنو ملاتړی دی، پوهیږم چې هیڅ سوله به ونشي که ښځې د مذاکرې په میز کې ونه اوسي. د اطلاعات او کلتور وزارت سرپرست وزیر او له طالبانو سره د حکومت د مذاکره کوونکي هیئت غړي حسینې ساپۍ هم په دغه ناسته کې وویل چې تر اوسه د سولې مذاکرات په رسمي توګه نه دي پیل شوي او د پیل په صورت کې به د ښځو وړاندیزونه او غوښتنې په پام کې هم ونیول شي. دا وایي هر اندېښنه چې لرئ په پام کې به ونیول شي او اندېښنه به مو د مذاکرې د میز پر سر ایښودل کیږي. زه نه یوازې د اطلاعات او کلتور وزارت له ادرسه بلکې د ملي وحدت حکومت له ادرسه تاسو ته دغه ډاډ درکوم. د بې پولي خبریالانو سازمان او د افغانستان د ښځینه خبریالانو د ملاتړ مرکز د مارچ میاشتې د 8مه د ښځو د پیوستون ورځې په مناسبت ناسته لرله چې په دې مناسبت درې افغان خبریالانې د دوی د رسنیزو کړنو له ارزیابۍ وروسته وستایلې. میرمن رولا غنی وویل چې ښځینه خبریالانې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې کار کوي او هیڅکله به له پرمختګه په شاستنې نه شي. د افغانستان لپاره د بی پولي خبریالانو مسؤول رضا موینی په رسنیو کې د ښځو پر شتون ټینګار وکړ. همدارنګه د ښځینه خبریالانو د ملاتړ مرکز مشرې فرید نیکزاد وویل چې د سولې توافق باید د افغان ښځو د تیرو دوو لسیزو د لاسته راوړنو او حقونو پر خوندیتوب مشروطوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
په کندهار کې ښځینه فعالانې وایي چې په بادو کې د ښځو د ورکړې ستونزه په دې ولایت کې له منځه تللې. د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځنې پر مهال د کندهار د ښځو چارو رئیس وویل چې دوی په دې اړه سږکال هیڅ پیښه نه لري. نور تفصیل زموږ د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
په کندهار کې د روان میلادي کال په ترڅ کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ټولې 202 پیښې ثبت شوې چې په بادو کې د ورکړې هیڅ پیښه پکې نشته. د کندهار د ښځو چارو رئیس رقیه اسکزی وایي چې په بادو کې د ښځو د ورکړې فرهنګ په دې ولایت کې مخ پر ورکې دودی. نوموړي له امریکا ژغ آشنا تلویزیون سره په خبرو کې وویل چې لا هم جبري او په ماشومتوب کې ودونه یوه عمده ټولنیزه ستونزه ده چې د حل لپاره د ټولنې مرسته اغیزمن رول لري.
یو بری خموز د حقوقي په برخه کې مرستسیه دوري وکړل چې موږ ځان سوزونه او په بده کې ورکول قضیه موږ نه درلودلې. خوشبختانه
د ښځینه تعلیم واده په تعلیمي او روغتیایي چارو کې د تیر په پرتلا د میرمنو پراخ حضور د کندهار ښځینه پالانی په دی ولایت کې د پام وړ بل پرمختګ غني. په دی ولایت کې نږدې زر تنه میرمنې دولتي دندې لري چې 800 یې یوازې د تعلیم او تربیه په سکتور کې په دندو بوختې دي.
موږ په مکاتبو کې یا هم په نورو دوایرو کې لیسانس تکړه محصل دی چې اوس هر کال موږ فارغین رو یعنی با تجربه اشخاص اوس موږ په دندو باندې ګمارل دي که هغه په صحي برخه کې که هغه په تعلیمي برخه کې.
د سولې په روانو مذاکراتو کې د میرمنو د حضور په اړه سره له دې چې د کندهار ښځینه پالانی د سولې د روانو مذاکراتو ملاتړ کوي خو غوښتنه یې دا ده چې د تیرو 13 کالو لاسته راوړنې دي وساتل سي. د کندهار ښځینه پالی ډاکټر عزیزه وطنوال امریکا ژغ آشنا تلویزیون ته ویل چې د رواني جګړې لوی برخه قرباني میرمنې دي او دوی تر ټولو لومړی د سولې غوښتنه کوي.
خدای دې وکړي چې دا خبرې کامیاب شي او په دې کې د ښځو هغه څه چې موږ لاسته راوړي دي یا مو په خوا درلوده تر دا جنګو تر څلوېټ کاله د مخه جنګ موږ په خوا ډېر ښه حقوق درلودل چې دا موږ لاسته راوړو دا مراعت شي. دا څلوېټ کاله نيزه جګړه چې پر موږ باندې تپل سوی ده او موږ فقط د سفنګ مواد یو نر ښځې لوی کوچنی ټول پکښې سوځو. امید دی چې طرفین پر دې باندې غور وکړي او د پردو تر تاثیر لاندې را نسی که دولتي برخه ده که د طالبانو برخه ده یو دایمي سوله موږ به چرګان طرفه برخه کې.
ټیټ اقتصاد او بیروزګاری زیاتره میرمنې د کورنیو اصلي ستونزه ګڼي او په دې برخه کې غوښتنه ده چې دولت او نړیواله مرسته کوونکي بنسټونه دي د بیروزګاری په لمنځه وړلو کې اغیزمن ګامونه واخلي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
په دایکنډي کې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون وایي په دې ولایت کې د کورونو څخه د نجونو تیښته زیاته سوې. د ښځو د حقوقو مدافع مسؤلینو ویلي که څه هم زیاتره دا ډول قضیې نه دي ثبت سوي خو بیا هم په روان کال کې د قضیې تر سلو زیاتې وې. نور تفصیل په راپورټ کې واوري. په دایکنډي کې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون وایي فقر، بیکاري، د ښځو په وړاندې کورنۍ تاوتریخوالی، په کم عمر کې د نجونو په زوره واده کول، دا ټول د دې علت دی چې نجونې د کوره تیښتې ته مجبوریږي. د ښځو د حقوقو مدافع مسؤلینو ویلي چې که څه هم زیاتره دا ډول قضیې نه دي ثبت سوي خو بیا هم په روان کال کې دا قضیې تر سلو زیاتې وې. په دایکنډي کې د بشر د حقوقو د کمیسون مشر وایي
اکثرا چې سپلان نشه و در موارد دي کې منجر د جدایي نشه منجر به دوام شه د عدالت دولتي نه د دولتي مراجعنه نور ممکن است.
سبسي به قضيه د شزي او ميړه د جدایي او طلاق او د کورنۍ د مشکلاتو سبب سي. د دایکنډي د ولایت د ښځو چارو ریاست وایي چې په دې وروستیو کې د هغو نجونو چې په زوره واده کولو ته مجبوریږي له کوره تیښته بیخي عامه سوې ده. په دایکنډي کې د ښځو د چارو رئیس زکیه رضایی آشنا رادیو ته وویل
د قسمت فرار از منزل دختران ما در حدود 15 نفر از همین جمله قضایی که یاد شد 15 نفر از اینمی فرار از منزل بوده که منجر به شکایت و
سشکال موش 15 قضیه پا دیه باره که ثبت کرده خو اکثر د کور څخه د نجونو د تیشتی قضیه ندی ثبت سوی. میرمن رضایی زیاتوی سشکال د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي یو سرودرو اتیا قضیه ثبت سوي چې ځینې د دې قضیو څخه عدلي او قضایي محاکمو ته استول سوي دي. د بامیانو ولایت د جامعه شناسی د پوهنتون استاد محمد رسول کریمی وایي
ممکنه او دختر که وقت از خانه فرار میکنه به اهداف خوب ممکنه بیرزه ممکنه نرسه، ولی چون یک نوع نارضایتی به وجود میاره در درون از خانواده و او خانواده هم با نظرداشت نظامی وضعیت با نظرداشت فرهنگی تقویم
مثلا جونی فکر کوي چې د نن کور ورته د ژوند کولو نه دی، نو د کور څخه تیښته ورته سمه لاره ښکاري او فکر کوي چې هدف ته به ورسیږي. مګر دا کار د نارینه لخوا پر دوی نور هم د تاوتریخوالي او خشونت سبب کیږي. د دایکندي د ښځو چارو ریاست دا خبره تاییدوي چې د کور څخه تیښته د ښځو په وړاندې پر تاوتریخوالي تاثیر اچولی او دا کار یې د اندېښنې وړ بللی دی.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
او دا هم د دې خبرونې وروستی رپورت. ملګرو ملتونو د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په درشل کې د نړۍ د پرمختګ لپاره د ښځو پیاوړتیا او د جنسیت مساوات اړین بللې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش وایي چې د میرمنو له شمولیت پرته پایدار پرمختګ یقیني کیږي. نور جزئیات د احمد شکیب دوست په رپورټ کې واوري.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي د ښځو د ورځې په مناسبت نن یو ویډیویي پیغام خپور کړی دی. انټونیو ګوتریش په خپلو خبرو کې د ملګرو ملتونو د سازمان په تشکیل کې د مطرح میرمنو پر فعالیت او پرمختګ خبرې کړې دي.
د نړیوالو پرمختیا لپاره د ښځو پیاوړتیا او د جنسیت مساوات ضروری دي. تیر کال موږ د لومړي ځل لپاره د ملګرو ملتونو د عالي رهبرۍ په ډله او هغو ټیمونو کې چې په نړۍ کې د ملګرو ملتونو دفترونه رهبري کوي د ښځو لپاره په اقتصادي او ټولنیزو برخو برابری یقینی کړه.
جندر ایکوالیټی
ګوتریش ویلی هدف یې دا دی چې په راتلونکي یوې لسیزې کې په ټوله نړۍ کې د ملګرو ملتونو په تشکیلاتو کې مساوات یقیني کړي.
ویمن لیدرز د جنسیت مساوات زموږ د کار د اغیزمنتیا لپاره اړین دي او موږ د نړۍ د نیمایي نفوسو همکاري له پامه غورځول نه شو. په کاري قواو کې د میرمنو برابر شمولیت د نړیوال پرمختګ لپاره د ټریلیون ډالرو پانګه رامنځته کوي. راځي چې سپینه خبره وکړو، د میرمنو له بشپړ شمولیت پرته موږ هغه د خپل خوخي راتلونکي نشو جوړولی او د پایدار پرمختیا مخه ترلاسه کولای نه شو.
د خپل لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې مشر فومزی لیمالامبو ناګوکا له ټولو خلکو غوښتي چې په هر څه کې مساوات په پام کې ونیسي.
اوس هم په نړۍ کې میرمنې او نجونې ګڼې ستونزې لري. د ښځو په نړیواله ورځ موږ له ټولو غواړو چې د مساواتو په اړه فکر وکړي او زیرک کار او نوښت وکړي.
عمومي منشي انټونیو ګوتریش وایي چې ملګري ملتونه په یو نوي عصر کې رهبري کوي او په ټولو چارو کې د میرمنو حضور به پرمختګونه چټک کړي.
د څو خبرونو غټګي او ځلې بیا واورې. د کابل د ښار د لویدیځې څنډې په قلعه نظر سیمه کې نن د پنجشنبې په ورځ د وحدت اسلامي د پخواني مشر عبدالعلي مزاري د مړینې د څلېرشتم تلین د لمانځلو په مناسبت پر جوړه شوې غونډه باندې راکټونه وړل شوي دي. د عامې روغتیا د وزارت د وینا سره سم درې کسان مړه او دوه کسان ټپیان دي. په افغانستان کې د اسلامي دولت ادایش ډلې د دغې حملې ذمواري قبوله کړې ده. د هرات ولایتي چارواکي وایي چې نن د پنجشنبې په ورځ د کپ شپاړسمه د حکومت وسلوالو مخالفانو د هرات اسلام قلعه په لویه لاره د سرحدي پولیسو په موټر برید کړی او شپږ تنه پولیسان یې وژلي دي. یو امنیتي سرچینې وویل چې طالبانو د پولیسو موټر او وسلې هم له ځان سره وړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د خارجه وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په مشرۍ په قطر کې د طالبانو سره د امریکایي پلاوي مذاکرات غځېدلي دي. وین ویل چې د روانو مذاکراتو لپاره کومه نیټه نه ده ټاکل شوې، خو پرمختګ پکې شوی دی. یوه نوې څېړنه چې د افغانستان د ستراتیژیکي څېړنو مرکز خپره کړې ښیي چې طالبان په افغانستان کې د موقت حکومت له جوړولو سره علاقه لري. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو سرپرست وزیران اسدالله خالد او مسعود اندرابي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر په ملتیا په هلمند کې د باسټن پوځي اډې ته ولاړل. هغوی دا سفر په داسې حال کې کړی دی چې تېر هفته د ملي پوځ په 215 میوند قلي اردو باندې طالبانو برید وکړ او څو عسکري وژل. د روان میلادي کال په پیل کې له مکسیکو سره د متحده ایالاتو د ګډ سرحد په اوږدو کې د یوه دیوال د جوړولو په سر د بودیجې د منظورولو په سر د جمهور رئیس ټرمپ او کانګرس ترمنځ د اختلافاتو له امله د حکومت ادارې 15 ورځو لپاره تړل شوې وې، خو دا ستونزه نه حل شوې او په دې اړه بحثونه اوس هم روان دي. او توقع ده چې نن د پنجشنبې په ورځ د فدرالي محکمې قاضي به په 2014 میلادي کال کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پخوانی مشر پالما نافورد د 1940 کلونو په حبس محکوم کی.
قدر من اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده. ستاسو ټولو څخه مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.